تروي.
ستړي مشي اوریدونکو، شاهین بنیریم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر کال د جنوري په 6 نیټه د عدم تشدد د ستر مبارز باچا خان تلین منځل کیږي، نو له دغه کبله د نن په خبرونه کې تاسو سره د باچا خان د ژوند او کردار په اړه ځینې خبرې شریکوو. دا قصې زموږ سره د خیبر پښتونخوا د سوابې د مانیری کلی نعیم خان شریکی کړی دی چې د نوموړي خدای خدمتګار فردوس خان کاکا زوی دی او خپل هم باچا خان د ډیر نږدې نه لیدلې دی. نعیم خان وایي چې باچا خان یو ډیر عملی انسان و چې څه به یې ویل هغه به یې کول او خپلو ملګرو ته به یې هم ویل چې کوم کار په خپله نشی کولی بل ته هم د کولو موایه. نوموړی زیاتوي باچا خان با د خپلو ملګرو ډیر عزت کاوه، مینه به ورسره لرله او هڅه به کوله چې د ژوند په یو پړاو هم یوازې پرې نګدي.
په شامنپور کې یوه تکیه د نواس کور کې باچا خان داسې ملګري پر راټول شو چې ټول راټول شي. باچا خان تاسو کو یو دلمید مشتري لوهارو کسبګرو یو دلمید مشتري هغه خو دې ځانې ټول نه جوړ دی کور کې پروت دی. باچا خان ټول ملګري پرې خود یو کس ځان سره کړ د حمید کور ته لاړ. اپخوا کورونه سو چې ډوډۍ به وي، خښنه به وپکي، غوښه به وي پکي او د میخو د غواګانو په ډوډۍ کې پروت و. باچا خان لاړ او سر کېناست، درنګ ساعت سر کېناست، دوا یې وته وکړه او واپس ترې راغی. نو دا د باچا خان هغه عظمت و چې خپل ملګري لباس خا د غوښانو ډوډۍ ته هم تپوس لکه.
نعیم خان وایي باچا خان با د خپل پیغام د خورولو پښتنو د بیدارولو لپاره د پښتنو په کلیو بانډو ګرځېدو او د خلکو سره با په جرګو مرکو کې شریکېده. هغه به هڅه کوله چې په دغه مبارزه کې ټولې سختې په ځان وزغمي او دغه شان خپل ملګري هم عملی مبارزې ته آماده وساتي. نعیم خان د یو خدای خدمتګار لخلې د باچا خان د انسان دوستۍ او عظمت یو کیسه داسې کوي.
باچا خان د څلور ملګري سره و او د صابای زندي پر فورکا لري ولا کو باندې په دوره باندې راغلو چې کله سو وخت ته نو جنو دا چې کله سو وخت په لارې باندې په خپل راځي او په برځي نو تر کوم ملګری جرادي په خپوي نو هغه به جرادي نو باسي او تر کوم ملګری په ادب خپوي نو هغه دا هغه په شابه ورځي او هغه د روبونه فورې باسي. دا چې کله سو کہ کلی اخر راغه تلار ویکلن نو یو ملګری راځي چې راغه جرادی او دبل ملګری جرادی نه وی دا ملګری دا غبل ملګری وګیتا ورخوت او د فورې باسه یو خدای خدمتګار ته داسه و چې هغه جرادی وی او د باچا خان جرادی نه وی. دا چې کوم خدای خدمتګار د دوه نومو نجو دی نه خد فی لیو خو په نرتو ډیر نرو نو باچا خان نجو ته وی چې نجو راخیګه نجو کړه ډیر جری واغه چې دا د خپل کیږي زبوز د باچا خان څنګه وګون فوري کوم زبر چیرین د وګونه توریزم. باچا خان وسبي چې نجو زره ته حکم در کوم چې کومه څه کله چې ویره راغی چې سلینه من تاوري ان به ته لزاورم تا جوړه دی زمانیسته را په کافي د تیر فورې باسم هم اتکه سی وشوا چې څنګه څه کله شي وا.
باچا خان د شلمی پیړی هغه ستر سیاسي او اصلاحي شخصیت و چې د عدم تشدد د لارې په لکونو خلک د برتانوي راج پر ضد منظم کړل او د هغې یوه وجه دا هم وه چې هغه د تحریک د ټولو غړیو د ژوند نزان خبر ساتو او هیڅکله یې هم هغه یوازې نه پرېښودل. نعیم خان د خپلو ملګرو سره د باچا خان د تړون په اړه وایي.
باچا خان په هریپور جیل کې او دا خبر ماته حجیش احمد د کاجو خان چې دی خدای خدمتګار خو د پاکای ملګری شو خو دغه وخت کې ډیپ کی سپورډنټ په پایریپور کې او د باچا خان سره اتی د دکو ته د خاندانې هغه سره نو دې چې په چټیا راته نو باچا خان ته چوي تاسو ته کې زه حکومت ته زم باچا خان ولا یو روپۍ ورکړي او ته یې چلار شو د صابای نه مال ځان سره کې راځي نو مال به سچ وړي راوړي دې ډېر خوشاله شي چې باچا خان هم ماته خدمت راغی دې چې کله راته باچا خان واز ورکړي شاد محمد وی غوړي به راوړي ځان سره خو دې سرې نه غوړي به یو ډلای راوړي شاد محمد حیران چې تیر غوړي خو به نه راوړم خو دا سرې نه به چرته وي چې دې حیران چې باچا خان ته پوه شو ته شاد محمد راځه یې مرغوس ته به لاړ شي او هلته به د جرمین خلیل الرحمن خدای خدمتګار په کور کې دوه سرې خیمې ولاړې دي او دا هغه نه به ځان په نوم باندې دا یو روپۍ به ولې ورکړي دوه ډلې غوړي به ترنه راوړي اږي چې ما ته دا خبره وکړه چې حیران شوم فکرمن شوم چې باچا خان زره ساده باچا خان داسې نغر دی باچا خان ته مرغوز معلوم دی په مرغوز کې جرنیل خلیل الرحمن معلوم دی او د جرنیل خلیل الرحمن ته کور کې ورته دوه میخي معلوم دي او دا غل رنگ ورته هم معلوم دی نو دا عظمت د بل یو انسان نږدې دی چې کوم الله تعالی باچا خان لا ورکړو
بچا خان خپل هم ډیر ساده ژوند تیرولو او پښتنو ته به هم ویل چې ځان د بیکار رسمونو او ریواجونو نه لری وساتي او خپل وسیلې د خپل کور او قام په خیر راولي. نعیم خان زیاتوي بچا خان اگر چې د کور خانو خو ژوند د فقیرانو تیرولو
د باجات کې یو خدای خدمتګار عبدالقادر کاکا نوم یې راغلو اچناګر تا او اتمانزو تلا نو هغه وخت چې د څنګه ورور کې د بچا خان په کټ کې ډوړای تا ناشته باچا خان وته سپته او باچا خان دا یو ډوډۍ راغله الله کوم دکې په سلور لوخ دی بوله سره تل باچا خان وته سټ کو وی راغله کتاب ډوډۍ نه خورلې اروم وی او باچا خان مانه را خورلې فلان نو کاڅه کې پرکاری وا کې نو سره او خپل د دې نه عبدالقادر کاکا د ځان نه سره د دې نه مختلف سره ډوډۍ وړي وا او چې څنګه هغه د پولیس کې نه پرانستا باچا خان او کته چې دې دا ډوډۍ سخت ده د د صابای نه ځان سره راوړي نن دا سړه ده نو داسې وکړو چې خپله ډوډۍ عبدالقادر ته مخې ته کړه او د عبدالقادر نه ډوډۍ واغسته ځان ته مخې ته کړه هغه ته یې بچا خان ما خو خپله ډوډۍ ځان سره راوړې دا خو زما دا ستا ډوډۍ ستا ده هغه ته یې عبدالقادر په دې دی نه اخلم چې زما ډوډۍ ګنې نرمه ده ستا ده سخته ده خو زما د صابای جوار ډېر خوښي نو په دې هغه مطمئن کړه چې هغه وایي د صابای جوار خوښي نو په دغه پېریکوانی هغه نه سړی وړوړی هغه نه واغسته خپلې پوډه وړوړی چې نه هغه عبدالقادر نه ورکړه
باچا خان چې کله خپل سیاسي مبارزه پیل کوله نو د پښتنو ټولنه د بیکار رسمونو رواجونو سره سره د غربت او تربګنو هم ښکار و. په دغه وخت کې هغه د علم درنا اقتصادي پرمختیا او عدم تشدد تبلیغ کولو او غوښتلې چې پښتانه د نړۍ د مهذبو قامونو سره سیال کی. د باچا خان په عدم تشدد څومره یقینو د نعیم خان نه اورو
او سحر کې پاسې دونو جارو سره وا او پوجر کې جارو کوله نو دې کې یو د هغه وخت یو مسلم لیږي په لارې کې دې د اچدای او کته کې باچا خان کې درې کې جارو کوي ته تی دې وي چې وګوري د نګر نه چوري راغلي دې ازم دې حسین په کوڅو کې نه نه هغه صفای نه کې جارو کوي باچا خان سره یو ملګرو چې ما څنګه تاسو سره خبرو کړي سر پیلو او هغه سره بدا چالار وخت په بڑا وا اغه باندې دا د چوری لفظ ځای نه چې ته ورې دانګل چې باچا خان وتا وګو یې مدو چې دې خرچا راځي وته چې تا باچا خان وته کوم ته دا صدر دی والا دا صدر دی ځان تر پټه کا صدر دی واخ لږه ما ته د داسې منګرو ضرورت نشته ما ته هغه چولې وي ما که څو په بټو دي اما که څو په تیر کو دي دا غیر جواب نه ورکوم زما د امن پیغام دی زما د صبر پیغام دی زم امن خو خوم نه امن لار خو خوم نو څنګه چې ته ته چې دوت خو خي ښه لار دی دا د زما لار دی دا دا چې د دوه کا کای راو دی هغه څنګه چې یو چر واپس راغی چرګه هغه سړی چې چا باچا خان ته ګنځل کو دوه مزیا تختی معنی کې چې ورغه د باچا خان نه مافیوخته او باچا خان نه جاری واغسته او څاګه لقاز یو پات کو اته د وزاري مې ته دا جاري د پټ کوم ا دایګري بغښ ښاکم دا د باچا خان د امن او د صبر او د استقامت هغه پیغام چې په هغه به بل بپیوم په بل به اثر کو.
بچا خان په خپل سیاسي مبارزه کې د هیڅ سره هم تعصب نه لرلو او اکثر به ویل چې باید د سیاسي مخالفینو سره هم په عزت او احترام خبره وشي. نعیم خان وایي چې کله د کالباغ ډیم پر ضد بچا خان په خلکو کې بیداری پیدا کوله نو هغه ورسره ملګری وو. د هغه وخت یو کیسه داسې کوي.
بچا خان سره زما ډیر نږدې کټ پیدا شو، کوم چې والد سره بیمار و نه هغه ډیر زیات تکلیف لري، کله چې برادر نو زما بو سره ګرځي دلی کله چې بچا خان د کالباغ ډیم خلاف جد زیات نو ام سره ګرځي دم او مخالف دې بچل خپل له د پیپل پارټای سابقه امینه نیمو ظفر شاه زیته چې موږ لاړو د پیپل پارټای دا راو خو چې دوه سره خبرو کړو د کمیونټ شو او د پیپل پارټای د پلیسان موږ د کیدندو د کالباغ ډیم مخالفت شروع کړ. دغه چې ولې موږ خلاف کلاغه جد جهد کو په دغه دوران کې ما بچا خان سره یو ځای خپل لږ وخت تیر کړی دی. بچا خان راغی زمونږ ځای ته نیو کس له موږ ډوډۍ بچا خان نیم ساعت ما درلو هغه له موږ پټ غونډه کې سر ډېر څه وکړل. بچا خان ته پوه شوم هغه څه ونه کړې چې تا سره څه ډېر کالې څه کړي دي. هغه ته بچا خان راشي ما له موږ یو مات سره به شریک ډوډۍ خوري آیا ځان سره کښېنو نو مخکې پرې وخورو چې کوم موږ غله کړې وه او چې کله چیس کله نو چې کله د چای واچوله نو چای ګرمه وه د په پرچ کې واچوله. بچا خان خپل چای ایښې وه چې د په پرچ کې واچوله او چې داسې پرچې خولې ته کړ سوري کړ نو بچا خان سترګې به همېسې داسې ښکته وینو. بچا خان لږ بره وکتل چې بره وکتل چې د پرچ نه دویم سوړ کړ د بچا خان نوم محمد ایاز خان و ای محمد ایاز خان وي دا پرچ کې ده او وي دا پیالې ټکي کې ده او چې دا پیالې کله یخ شي نو بیا دې اوس کې ستا ښه تلوار ده. دا پرچ د پیالې کېښدو دپاره دی، دا پرچ د چای سکون دپاره نه دی.
نعیم خان زیاتوی چې هغه په ذاتی توګه د بچا خان نډر الهام اخسته دي او د ژوند تیرولو لارې چارې ترې زده کړې دي. په دې کې یو اصول داو چې باید هر بنده خپل کار په خپلو کې او بل چاته پرې نګ دي. یو ځل بچا خان د نعیم خان حجره ته دغه د پلار سره ملاقات ته راغلی وو. په دغه موقع سو شو نعیم خان وایي
چې د بیمارۍ په دوران کې بالکل چې جالا د ویلچیر تلا خطه دې نو خو دې انتهایی بیمارو او د لا فورمونی کې نیولې کېدل. زمونږ ځای ته راغې ډوډۍ تیار وه او بچا خان لاس نیول چې لاس یې نیمګل زمونږ نوکر مارته ما بچا خان صابون راواله چې جاره واله او ما دا وته اوبه وته واچوه. هغه چې بچا خان په لوټه کېښوده نو بچا خان ولې لاس داسې کوي نه بچې در زه اچوم بیا ته ما په دې ځل کې وایي چې یاره نوکر دې کېدی شي زه به ورته واچوم چې زه په خپله ورغلم ما ورته وباچولي زیوم نه مې کړم ما ته یې بچې ما ته به اوبه نه اچې. بیا حیران شوم چې بچا خان ولې په څه وچې اوبه نه اچې. چې په دویم ځل مې لږ انسس کړه او کوشش مې وکړ نو ما ته بچا خان وایي چې بچې زما علاقه لاسو کې ساسته دی او چې څو پورې به په لاسو کې ساسته وي نو زه په بل باندې اوبه نه اچوم. دا د هغې معمولي خبره ده که عام چاته ووایه خو دا د هغې د عظمت یو نښه وه چې هغه خدمت په خپل لګان نه په خپله کوو په بلې د نوکر د لاسو به هغه اوبه خپلو لاسو ته نه اچولي. دا ډېره لویه خبره وه او دا د الله تعالی لعل شکر دی چې ما د هغې تاریخي هر څومره وخت تېر شو کم از کم څلوېښت کاله به زیات شوي او ما د دې نه بیا هم زیات شوي او هغه شی ما خپل کړی دی ما لا د خپل نوکر نه کړی د هغه د لاسه ما خپل لاس ته ما د خپل کور د زنانو د لاسه مو په لاس ته نه دی کړی.
اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بل ونه بعد ادم تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
سولے پر لوگ اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینی محبت په خبرو سربېره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواکی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے، داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے، جنگ دخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری، جنگ دسپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری، پجنګ دی اور ولګی جنگ دی ورکشی.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استادې په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
که یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري، نو شک به پیدا وکړو چې شاید د ده وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. 50 کال عمر مې دی او په 50 کال کې ما سلویخ کاله په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلویخ کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل، د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل، د دغه توپو ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېدل. من خپل سترګو ولیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لاسپسر کړی شول. نو سلویخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلویخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگی صورت حال سره مخامخ وي، داغه سوسایټي داغه ټولنه تباه شي، داغه اقدار د منځه لاړ شي، داغه مارکیټ داغه اقتصاد داغه سیستم تباه شي، داغه ژوند پټه پودريږي، داغه بچي پډیرا نو ګرځي، داغه بچي سبق نه وي.
وطن افغان وطن سماجان جانان وطن افغان وطن ساتو وچ دور نا ساب دښمن پورشا ساتو وچ دور نا ساب دښمن پورشا سماجان جانان وطن افغان وطن سماجان جانان وطن افغان وطن ساتو وچ دور نا ساب دښمن پورشا ساتو وچ دور نا ساب دښمن پورشا سماجان جانان وطن افغان وطن ستا گلالی گلالی گل گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن ساتو وچ دور نا ساب دښمن پورشا ساتو وچ دور نا ساب دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن ستادو نسلونا گلالی نسلونا لوی په باردو کې شل درد او مینه دو وفا رنگونا توی
په بارودو کې شل هر ذکر نوین ساسي د خفقان وطن هر ذکر نوین ساسي د خفقان وطن ستاد وجود ورونه
کله چې په 1980 مکلنو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1990 مکلنو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لاري د جګړو پر ټولو غاړو غږ وک چې د امن لار خپل کی.
دا کلی مورانوي، دا کلی مورانوي، ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوب وړو سترګو د ناز په غیژه کې کوچني شینکي خوبونه ویني. ګوري چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګورئ چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر په وړاندې
خپل پیکي جوړوي، یو په مینو ژبو د پیغلتوب وکې د ځوان هوا سندرې وایي. دا کلی مورانوی، دا کلی مورانوی، دا کلی مورانوی، دا کلی مورانوی، کلیا موران وے، دا کلیا موران وے. کورے چھ حل تل ہوس پیرو کو ڈلو زنے، کورے چھ حل تا دے دے تورے ترواگ مل گگی سانس گروی جی گی گی سوز منا آواز رازی دے انتظار دے بند سرو گل نو لارے ساری. داخلے موران وے، داخلے موران وے، داخلے موران وے، داخلے موران وے.
د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکی شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت لتاوه لري نه دی پاتې شوی. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپل رومان لرونکي شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې،
تګی ټول در پس مړخ کاری جانانا، تګی ټول در پس مړخ کاری جانانا،
پیر محمد کاروان وخت نا وخت حالاتو هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې هغه په وطن کې د قرارۍ په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش یې کړی چې خلک د تشدد پرېښودو ته وهڅوي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ غ انتها ته رسېدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي، نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په اوښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره به کېده، که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی، یو پیام به کېده، د پیام دپاره کشواري هم دی، یو پیام رسوي، یعنې دغه دواړه خبرې په کې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه یې هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري
چې کله پسوات کې او ځین بری وطن کې د حالات د شي خرابې دو طرف روانو لکه دلته یو اف ام چینل بشری دو پاغي باندې راځي خبرې کوي په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زمون تنظیم د مرستيال لیکوال مل ملکن خوش قسمتې نه هغه وخت د تنظیم صدر زوما مونږ ته احساس شو چې دلته څه چل کې لواله دا 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 قسم خبرې چې د دې چینلونو کېږي دا داسې ناپېژندلي غونډه خلک چې اوړي راوړي دلته نو مونږ په 2008 کې په بټخیل کې یو درې ورځې امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه په هغې کې مونږ نمایش وکړو درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران مشیران او انټلیکچوالز مشران راوستل چې وایي به د حالاتو باندې خبرې وکړي مونږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی و دا دغه حالات نو ډیره زیاته متاثر نه شو بلکې مونږه یو الارم غوښتل او جوړې غوړې داسې چې څوک دوه والے د ریډ الارټ تاسو اوسه او اگر د دې شاعرانو او ادیبانو د تنظیم کمال او چې زمونږه د علاقات د دغه خبرونه صد ډیره حد پورې بچ پاتې شو
سترګي او ژوند موتې دژبندو بموتې سترګي او ژوند موتې دژبندو بموتې شکر نعمت زمون چشتا یوشت موتې د مینې کور زمون وطن مور زمون د مینې کور زمون وطن مور زمون
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلی هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي وای چې د امن ترانې څومره ډیریږي امغمره با ټولنه کې تشدد کمیږي
د دفتر نه راوتل او ما د ټیکسي موټر وان ته لاس ورکړ هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلی دا ما ورسره فارسي شروع کړه بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې دي او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم پښتو باندې کم کم خبرې کوم قسم مورنۍ ژبه وم او فارسي باندې ډېر غږیم بیا همدغه ترانه یې وښودله وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو ما ورته په خندا کې وایم داسې ما شعر دی اوه دا خنور ونه باندې ګران شو وای والله وای دا هو ما تاسو په غیاب کې وای دعا کوله او سندرغاړي ته من کو د تاسو چې د وطن خبره مو کړی دا نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې نه په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري او بیا د زموږ تاسو وطن د مور وطن یعنی بور هم د ورار هم د یتیمانو او شهیدانو د دې مور خاري د زموږ تاسو وطن
ګلاب نو مور